라디오.
라디오 아자디.
درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې نن یک شنبه ده د مریض دیار لسو شپږنیوی د هوتیا کپ دیار لسمه او د میلادي 2013 د مارچ څلورمه د ازادي رادیو په دې لومړی خبری مجله کې چې زه عصمت څاروانی د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو د پیل او نورو موضوعاتو تفصیل لرو. لومړی د دې سات خبرونه. د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي لپاره نن په لومړۍ مسابقه کې له سکاټلند سره مخامخ کیږي او په بحرین کې چارواکي وایي د شیعه وسلوالو د یوې مشکوکې 114 کسیزې ډلې غړي نیولې دي. د خبرونو تفصیل. د هلمند ولایت په نادالي ولسوالۍ کې عملیات چې څه موده مخکې ځنډېدلي وو بیا پیل شوي دي. د هلمند والي ویندوی عمر ځواک د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د ماینونو له کبله عملیات ورو پر مخ ځي. د میوند لاس په نوم د عملیات څه باندې یوه میاشت پخوا پیل شوي وو خو له څو ورځو وروسته بیرته وځنډېدل. د سیمې اوسیدونکو د عملیاتو د ځنډ په اړه شکایتونه کول او غوښتنه یې لرله چې باید د نادالي برخلیک یو طرفه شي. په دې اړه وروسته راپور لرو. د افغانستان د ښځو او ماشومانو پر ژوند جوړ شوی کارتوني فلم برید وینر آسکار جایزې ته کاندید دی. د آسکار رسمي ویبپاڼه وایي دا فلم مشهورې هنرمندې انجیلا جولی په افغانستان کې د یوې ماشوم نجلۍ پر ژوند جوړ کړی چې د طالبانو د رژیم د واکمنۍ پر مهال چې پر ښځو سخت بندیزونه لګېدلي وو د هلکانو په جامه کې کار کوي. دا فلم په امریکا، کاناډا او یو شمېر اروپایي هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوی خو په افغانستان کې شایع کم شمېر خلکو لیدلی وي. د دې کارتوني فلم په وړاندې ځینې نور ډېر په زړه پورې فلمونه لکه د بایز بیبي او کوکو هم آسکار جایزې ته کاندید دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام لپاره د غوراوي په ټورنمنټ کې نن یک شنبه د سکاټلند له لوبډلې سره مخامخ کیږي. د هغو معلوماتو پر اساس چې د کرکټ نړیوال شورا پر ویبپاڼه خپاره شوي، افغانستان له هانګ کانګ، نیپال، زیمبابوې او سکاټلند سره په بی ګروپ کې یوځای دی. هالند، پاپوا نیوګینی، متحده عربي امارات او ویست انډیز په الف ګروپ کې دي. په دې ټورنمنټ کې د کرکټ لس لوبډلې برخه لري او وروستي درې ګټونکي ټیمونه به د سوپر شپږ په نوم سیالیو ته ووځي چې ګټونکی به په نړیوال جام کې د ګډون حق ترلاسه کړي. د افغانستان د مختلطو مارشل آرټس لوبغاړی عبدالعظیم بدخشی د مسابقې د پای له یوه هندي لوبغاړي ته ماته ورکړه. هغه د سیالۍ د لومړي دور تر ګټلو وروسته په یوه پیغام کې وویل له تاسو هر یوه جلا جلا مننه کوم چې بدخشی ته مو دعا وکړه او ما خپل هندي رقیب ته ماته ورکړه. عبدالعظیم بدخشی د مارشل آرټ د سوپر فایټ لیگ په سیالیو کې د ګډون لپاره هند ته تللی دی. په دې سیالیو کې د نوی ډیلی او ګجرات ایالت لوبغاړي ګډون لري. دا خبرونه لازجی رادیو اوري. په بحرین کې د سنی مسلمانانو تر واکمنۍ لاندې حکومت وایي چې د شیعه وسلوالو د یوې شبکې 114 مشکوک غړي نیولې دي. د بحرین د کورنیو چارو وزارت په وینا نیول شوي کسان د هغې شبکې غړي دي چې ایران جوړه کړې او ملاتړ یې کوي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه خپره شوه ویل شوي چې مشکوکو کسانو د بحرین امنیت او اقتصاد ته د زیان رسولو لپاره پر امنیتي ځواکونو او د تیلو پر مهمو تاسیساتو د حملو پلان درلود. د بحرین حکومت ادعا کوي چې د شیعه وسلوالو دا شبکه د ایران سپاهي پاسداران ډلې جوړه کړې ده. د بحرین د کورنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې په نیول شویو مشکوکو کسانو کې لږ تر لږه 48 تنه په عراق او لبنان کې د ایران د سپاهي پاسداران ډلې په روزنیزو مرکزونو کې روزل شوي وو. د بحرین اکثره خلک شیعه مذهبه دي. په سلواکیا کې د یو خبریال د قتل په تور نیول شوي مشکوک کسان خوشې شول. د یان کوچیاکا او د هغه د انډیوالي مارتینا کوشنیری و مړی د تیرې یکشنبې په ورځ د سلواکیا د پلازمینې براتسلاوا په ختیځ کې وموندل شول. د سلواکیا پولیسو ویان پرون شنبه وویل چې هغه اووه تنه مشکوک ایټالیان چې د مارچ په لومړۍ نیټه د خبریال یان کوچیاک د قتل په تړاو نیول شوي وو خوشې شول. یان کوچیاک په سلواکیا کې د تحقیقاتي رپورټونو د جوړولو له امله ډېر پیژندل شوی و. او یو سړی پرون د سپینې ماڼۍ کټارې ته نږدې ځان وواژه. دا پیښه سبب شوه چې د څه وخت لپاره د امریکا د ولسمشرۍ ماڼۍ چې کلکه ساتنه یې کېږي بنده شي. د واشنګټن پولیسو د دغه کس چې نوم یې نه دی اعلان کړی وژل کېدل تایید کړي او ویلي چې دا پیښه غرمې مهال سپینې ماڼۍ ته نږدې وشوه. استخباراتو ویلي چې د دغه کس هویت تر هغو نه څرګندوي چې خپلوان یې خبر کړی شوي نه وي. تاسیس مشغله ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ما شام تر 2 بجو په منځني صفه 12.9 او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. ساعت 2 بجې او 15 دقیقې شوې. په دې خبرونه کې وړاندې اورید ورزغان والی د خپل ولایت د امنیتي ځواک له کارونو نارضایتي ښیي.
د پیلان وایم نه د چا څه شرمیږو نه د چا څه بیریږو. زموږ امنیتي ځواکونه بې کفایته دي، مطلق بې کفایته دي.
د هلمند په نادالي کې بیا عملیات پیل شوي. په کندوز کې ځینې روغتیایي کلینیکونه قانوني جواز نه لري. د پاکستان د سنا جرګې په پرونی انتخاباتو کې اکثره چوکۍ واکمن ګوند ګټلې دي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د هلمند ولایت په نادالي ولسوالۍ کې یو ځل بیا عملیات پیل شوي دي. د هلمند والی ویندوی عمر زواک آزادی رادیو ته ویلي چې د ماینونو له کبله د عملیات روان دي خو ورو پرمخ ځي. همدا شیبه د آزادی رادیو خبریال الیاس دایی له هلمند د تلیفون له لارې راسره دی. دایی صاحب، د دغو عملیاتو په اړه از مشاوریدونکو ته ووایاست چې اوس په کوم حالت کې دي او آیا لکه څنګه چې د هلمند والی د والی ویند عمر زواک وایي ورو پرمخ روان دي؟
سروان صاحب، تاسو او اوریدونکو سلامونه ومنئ. دغه عملیات لا د دې روان میلادي کال په جنوري کې پیل شوي دي. لومړی ځل د مارجي ولسوالۍ او د نادالي ولسوالۍ لمن سیم چې بادالله کول پورته وایي پیل شول. د بغرا پر غنهر باندې چې 19 میاشتې وړاندې هغه کمربند سکوت سو او وسلوال وتونېدل چې مرکزی سیمو ته داخل سیاته دا جګړه تر لشکرګاه پورې وغځوي. عملیات ډیر سلو پر مخ ځي. کله 15 ورځې دوام وکړي لس ورځې ولاړ وي، کله لس ورځې دوام وکړي 15 ورځې ولاړ وي. خو تیره ورځ بیا ویل کیږي چې دا عملیات د بغرا پر مخ نهر باندې چورېدونکو ته معلومیږي د ماتکی له دشت نه تر شاوله پورې پیل سی وی دی او ځین نور کلی لکه د نورزو کلی چا مرزا او دغه نور سیمو ته هم افغان ځواکونه ورداخل سی وی دی. په دې اړه چې مې کله د عمر ځواک نه پوښتنه وکړه چې ولې دومره سلو دي یا دا عملیات زیګ زاګ دی، کله د ریژه کله حرکت کی، ویلې چې یو خو د تیرو جګړو پر مهال کوم سیمې چې وسلوال ونیولې هلته د افغان ځواکونو ټول تاسیسات له منځه وړل سی وی دي، لارې اوپلونه وران سی وی دي، دوی هغه رغوي جوړوي استوار قدمونه ږدي او آهسته آهسته ځي ځان ته استحکامات هم جوړوي. ګرچې دوی اوس فعلا دومره امکانات نه لري چې ودانۍ جوړې کړي، خو د اسکوګانو څخه ځانونو ته غټ غټ قرارګاوي جوړوي او پکې ځای په ځای کېږي. هغه وویل چې په کلو کې ماینونه هم کرل سوي دي او تر ټولو مهمه لا دا ده چې دوی نه غواړي دا ځل ملکي کسان یا د کورونو نه وتلو ته اړ سي او یا په دې عملیاتو کې مالی او ځاني زیان وي.
بله، دای صاحب، دغه عملیاتو اهمیت په څه کې دی؟ تقریبا همیشه په ولسوالیو کې عملیات کیږي، لیکن دغه عملیاتو ته یو څه زیات پام اوښتی دی. اهمیت یې په څه کې دی؟
حکومت دلته حکومتي چارواکو موږ ته ویلي دي چې په راتلونکو دوو کلونو یا راتلونکو لسو میاشتو کې باید ټولې هغه پر نفوسه سیمې د وګړو ډکې سیمې چې اوس پیلن د وسلوالو په لاس کې دي، هغه باید ونیول سي. داسې معلومیږي چې حکومت غواړي تر انتخاباتو پورې ټولې هغه د نفوسو ډکې سیمې چې مثلا کنه دالی دی، کوم ارجا ده، که سنګین دی، کوم ساکلا ده، یا مثلا تر دې وړاندې خانشین ولسوالي دور د پاکستان سره پر سرحد، یعنی تر د هلمند که د وګړو او نفوسو په نسبت وویشو نو 20% بشري قوه د وسلوالو په ولکه کې ده، یا هغه سیمې چې خلک پکې اوسېږي د وسلوالو په ولکه کې ده. نو حکومت هڅه کوي چې راتلونکو انتخاباتو ته دغه سیمې ټولې تر خپل ولکې لاندې راولي، او دا ځل محکمې پوستې واچوي. مخکې په پوستو کې 15 نفره 4 نفره دا ځل دوی کوشش کوي چې دغه شمېر ډېرو ته ورسوي، تر 30 تر 40 تر 50 پورې پاره پوسته کې سرتېر ځای په ځای کې. اما د عملیاتو د آهسته تګ یوه بل ستونزه چې خپلو مقاماتو منلې ده، د هلمند امنیه قمندان موږ سره منلې، هغه دا ده چې د دوی تشکیلونه تر دغه وروسته چې دا سیمې سکوت شولې په مرکز کې لاغوه شول، او اته هغه د خارجي بهرني ډونر په سطح باندې چې دوی ته ماشین ورکول کاته شول، اوس دوی بېرته د هلمند نه دا پیشنهاد کړی تر مرکزه تللی دی، ورسره منل شوی دی. نو په راتلونکو څو ورځو کې یا څو میاشتو کې دا تشکیلونه بېرته پراخ کېږي، او دوی د بایومیټرک سیستم او د جلبوجه سیستم پیل کوي، او د سرتېرو شمېر زیاتوي.
بله، که لنډ ووایاست چې وسلوالو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه تر اوسه پورې څه ویلي دي؟
دغه عملیات چې د بادولا د کورپ نه اوس تر شاول پر رسیدلی دي، یا د نادالی په مرکز کې ځینې سیمې نیولي دي، دا د نورو ټولو کلونو په خلاف په همدې یخ موسم کې چې د حکومت د جګړې موسم دی، د مقاومت سره مخ شوي دي. پوستې د شپې دخوا تر حملې لاندې راځي، پوستې سکوتیږي، اما حکومت بېرته هماغه پوستې نیسي بېرته د ورځې دخوا. ولې په دغه مسله کې تلفات هم ډېر شوي دي، او طالبان همیشه د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي، خو حکومت دغه شی نه مني.
ډېره زیاته مننه. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي و چې په نادالي ولسوالۍ کې د عملیاتو په باب معلومات راکول. په د هلمند په ګاونډي ولایت اروزګان کې هم چارواکي وایي چې ژر عملیات پیلیدونکي دي، خو د اروزګان والي وایي چې په دې ولایت کې امنیتي مسؤلان یوازې خپلې شپې سبا کوي او کفایت نه لري. د پاینې حال کې ژمنه وکړه چې ډېر ژر به په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره عملیات پیل شي او طالبان به وځپل شي. په دې اړه له اروزګان د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د اروزګان والي وایي په دغه ولایت کې افغان پوځ هیڅ لاسته راوړنه نه لري او بې کفایته دي. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید چې نن شنبه په یاد ولایت کې قومي مشرانو ته په یو جوړه سوې غونډه کې خبرې کولې، وی ویل چې دغلته د افغان پوځ په لیکو کې پراخ فساد شتون لري او خلکو ته هیڅ خدمت نه دی کړی. نموړي له دغه قومي مخورو سره ژمنه وکړه چې ډیر ژر به دغلته وسلوال طالبان وځفي او د خلکو امنیت به خوندي کړي.
په داګه په اعلان وایم، نه د چا څه شرمیږو، نه د چا څه بیریږو. زموږ امنیتي ځواکونه بې کفایته دي، مطلق بې کفایته دي، یو داسې مطلق بې کفایته دي. هر څه ناخواهش پکې شته. په دا 15 ورځې یا یوه هفته به انشاءالله زما کېږي چې راغلی یم، تقریبا ما ته دونه معلومات سوی دي چې کال تېر کوم هم اضافه معلومات به راته ونیسي لکه دا اوس چې راته سوی دي.
شاغلی سید وایي ځکه دغلته امنیتي مسؤلین بې کفایته دي. د ده په خبره چې دغلته امنیتي ارګانونه یوازې د چور او چپاو لپاره سره ملګري دي او نور په خپل منځ کې هیڅ همغږي نه لري.
په دې کې شک نشته چې د دغه ارګانو تر مابین به فکر نه کوم تاسې وایي اختلاف تسته، اختلاف خو به یي زوم د دې مابین وحدت یووالی پر بې قانوني کړی دی، یووالی پر چور کړی دی، یووالی پر چپاول کړی دی.
لدی سره قومي مخور هم وایي چې دغه ولایت لا هم د وسلوالو طالبانو تر محاصرې لاندې دي او افغان پوځیان یوازې تش په نوم عملیات کوي. دغه قومي مخور دولت ته خواست کوي چې سیمې دې د وسلوالو له شتون څخه پاکې کړي.
که چیرې زموږ په انګړ د ولایت کې خلک د مصیبت سره لاس ګریوان وي او موږ وغواړو چې په دې ولایت کې امنیت راولو، خلکو ته کار وکړو، د حکومتدارۍ لمن ترې یو ځای وغځوو، همدغه لارې دي.
اروزګان حالات رښتیا هم د ټول افغانستان د اوس لپاره بدتر دی.
نو پر هر طرف باندې عملیات په ټپه ولاړ دي، نه پوهېږو چې تاثیر د څه شي دي.
زما قومونه ټوله ټکور شوه، داسې ټکور ټکور شوه. له اجوالي صاحب خبره په هېڅ شي کې نه ده، دې چې دغه خپل څلور اورګان را وغواړې د دغه خلک زیری ته نه یې په خبر.
دا په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د ولایتي شورا مسؤلینو هم ویلي وو چې د دغه ولایت شاوخوا 90% خاوره لا هم د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې له تیر دوه کلونو راهیسې پکښې کې د جګړې ډګر تود دی او خلک یې له روغتیایي پرمختیایي او دې ته ورته نورو کارونو څخه هم بې برخې دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ساعت و بجه او پنځلس دقیقې شوې. اوس هم اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپلې تازه ګڼه کې د ماروین وینباوم په نوم د یو لیکوال لنډه تبصره خپره کړې چې سرلیک دی که امریکا له افغانستان څخه سرتیری وباسي دا هیواد به بیا د ګډوډۍ ډګر شي. دا تبصره د ریچارډ کوهن د هغه لیکنې په ځواب کې ده چې ویلي و له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو وخت را رسېدلی. د واشنگتن پوسټ د دې تبصرې لیکوال وایي که چیرې امریکایي پوځیان له افغانستان څخه ووځي نو افغان حکومت به ډېر زر سقوط وکړي. د لیکوال په وینا دا ځل به نتیجه د 1990 کلونو څخه ډېر توپیر ولري. د لیکوال په وینا دا به د ویتنام څخه د امریکا د وتلو په څیر یو څه نه وي چې ریچارډ کوهن یادونه کړي، بلکې داسې به وي لکه امریکا چې په افغانستان کې په لوی لاس یو اوږده او خونړي کورني جنګ ته شرایط برابر کړي. د لیکوال په باور له افغانستان څخه تر وخت مخکې د امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې به طالبان د داعش وسلوال ډله القاعده وسلوال او افغان جنګ سالاران د خپلو قومي ملیشو په ملتیا د یو بل سره د واک او شتمنیو پر سر ونخلي. د سیمې د هیوادونو لکه ایران، پاکستان، روسیې او هندوستان لاسوهنې او نیابتي ډلې به د افغانستان د دې کورنۍ جګړې لمبې لا تودې وساتي او په میلیونونو افغانان به له خپل هیواد څخه کړکید وتاړ شي. لیکوال د لیکنې په پای کې سپارښتنه کوي او وایي له جګړې څخه زموږ د درک وړ ستړیا باید پر موږ داسې سترګې پټې نه کړي چې په ډېره خوارۍ د جوړ شوي افغان دولت سقوط ومنو. سټارز اینډ سټرایپز ورځپاڼې چې په نظامي مسلو لیکنې خپروي په خپلې تازه ګڼه کې د کابل د جمعې د ورځې د هغې چاودنې په اړه لیکنه کړې چې د سړک د غاړې یو پلورونکی ماشوم یې وواژه او تر 22 زیات نور کسان یې ټپیان کړل. ورځپاڼه وایي د جمعې په ورځ په لومړنیو رپورټونو کې ویل شوي وو چې په دې چاودنه کې چې د استرالیا د سفارت د موټر یو کاروان هدف و بهرنیان نه دي ټپیان شوي، خو اوس د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشاپ ویلي د کابل په دې چاودنه کې د دې هیواد دوه قراردادیان سرسري ټپیان شوي دي. نوموړي ویلي چې د استرالیا د سفارت نورو کارکوونکو ته په چاودنه کې زیان نه دی رسېدلی. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په یو خپاره کړي بیان کې د کابل په دې چاودنه کې د وژل شوو او ټپیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلي. سټارز اینډ سټرایپز وایي په کابل کې په وروستیو میاشتو کې د دا ډول څو نورو مرګونو چاودنو او بریدونو مسؤلیت وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې منلی چې پکې ولسي خلکو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
د کندز د ولایتي شورا د ځینو غړیو په وینا په دغه ولایت کې ځینې خصوصي روغتیایي مرکزونه د فعالیت قانوني جواز نه لري. د کندز د عامې روغتیا ریاست چارواکي هم دا مسله تاییدوي، خو وایي په دې ولایت کې یوازې 8 خصوصي روغتیایي مرکزونه له قانوني جوازه پرته فعالیت کوي. له کندز د اجمل آریان راپور.
د کندز ولایتي شورا په دې ولایت کې یو شمېر خصوصي روغتیایي مرکزونه د فعالیت جواز نه لري. د کندز د ولایتي شورا مرسیال صفی الله میری وایي چې دوی د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکو او د یو شمېر نورو اړوند ادارو له مشرانو سره په ګډه له یو شمېر روغتیایي مرکزونو څخه کتنه کړې او په دغې کتنه کې جوته شوې چې د یو شمېر روغتیایي مرکزونو ډاکتران او کارکوونکي بې تجربه او له تحصیلي بنسټونو څخه تازه فارغ شوي دي. ښاغلی امیری زیاته کړه یو شمېر کسان چې تازه له خصوصي پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي او په خپل سر یې روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي، حال دا چې د کار کولو قانوني جواز هم نه لري.
رئیس عبدالساتی هم همغه بخش د کلینیکو هم موږ سره موږ تقریبا له 8 کلینیکو نه تقریبا 10 کلینیکونه مورلاک لچ یعنی هغه کلینیکونه چې دلته په ډېر پورته معیارو باندې ساتي همې ته ویلو چې موږ دلته فعالیت کوو. اما بدبختانه په دې باندې پوه نه شو چې سبا باندې موږ په همغه لاره باندې تیرېدلو هغه کلینیکونه مورلاکونه خوشي وو د خپل فعالیت وته آغاز ورکو.
په ورته وخت کې د کندز ګڼ شمېر اوسېدونکي هم په دغه ولایت کې د خصوصي روغتونونو د باکیفیته خدمات نو وړاندې کولو له کبله شکایت کوي او زیاتوي چې زیات شمېر خصوصي روغتونونه د بې اساسه تبلیغاتو په خپرولو سره عوام خلک غولوي. د دې ولایت دوه تنه اوسیدونکو هر یو عبدالجبار او اسدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کندوز شفاخانې سي د غیر معیاري شفاخانې دي، ما ډاکترانو اسنادونه جوړ کړي دي، تقلبي راغلي دي، په چوکیګانو باندې ناست دي، رشوت باندې ناست، سره خلو ته بس نقصې نوشته کوي لکه چرایي مرمۍ غوندې ورې کې ورتاري او اوسو اونسو اسا یې معاینات نه کوي او بېخي بې توجهي ده پاکه د کلینیکو باندې.
ما از ریاست شهرسادامې ولایت کندوز میخوایم ازمي مردم ها تقاضا کنن و یا کنترول خوده بکنن.
موږ د عامې روغتیا ریاست څخه غواړو چې د دغو کلینیکونو له کار او فعالیت څخه کتنه وکړي او هغه کسان چې په غیر قانوني توګه روغتیایي فعالیت کوي د هغوی پر وړاندې جدي اقدام وکړي او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ساعت و بجې او شل دقیقې شوې. راپورونه وایي چې په پاکستان کې په پرونیو ټاکنو کې د مسلم لیگ نواز ګوند دغه هیواد د سنا جرګې اکثره چوکۍ خپلې کړې دي. د پاکستان د څلورو صوبو پنجاب، سند، خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبایي اسمبلیو او د دغه هیواد د ملي اسمبلۍ غړیو پرون شنبه له یو سلو دیرشو کاندیدانو 250 تنه د مشرانو جرګې د غړو په توګه انتخاب کړل. په دې اړه نور جزئیات ګولای حاصل اندی کوي.
د پاکستان سنت 250 غړو انتخاباتو غیر سرکاري نتیجو تر مخه د واکمن مسلم لیگ نون ګوند حمایت یافته کاندیدانو بری ترلاسه کړی دی. د مسلم لیگ نون کاندیدانو په انتخاباتو کې د آزاد امیدوارانو په توګه برخه اخیستې وه. په مجموعي توګه د مسلم لیگ نون حمایت یافته 15 کاندیدان کامیاب شوي دي. پاکستان پیپلز ګوند 12 سینیټران منتخب شوي دي. همدارس تحریک انصاف ګوند 6 سینیټرانو بری ترلاسه کړی دی. پښتونخوا ملي او امی ګوند 2، جمعیت علما اسلام فی ډلی 2، نیشنل پارټي 2، متحده قومي موومنت پاکستان 1 او مسلم لیگ فنکشنل 1 سینیټر منتخب شوی دی. په انتخاباتو کې 200 آزادو کاندیدانو هم بری ترلاسه کړی دی. په پیښور کې د شخصي ټلویزیون جیو نیوز بیرو چیف محمود جان بابر مشال اړتیا ویل چې په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند زیاتره غړو خپل کاندیدانو ته ووټ نه دی ورکړی.
د قبایلی سیمو لپاره په څلورو سوکو هلال الرحمن، شمیم افریدی، میرزا محمد افریدی او هدایت الله کامیاب شوي دي. خو د فاټا کامیاب شوي کاندیدانو سره د واکمن مرکزی ګوند ملاتړ تر لاسه وو. په پنجاب کې 11 سیټونه پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او یو څوکۍ تحریک انصاف ګوند ګټلې ده. په سند کې 10 سیټونه پاکستان پیپلز ګوند، ایم کیو ایم او مسلم لیگ فنکشنل یو سیټ ګټلې دي. په خیبر پښتونخوا کې 15 سیټونه تحریک انصاف، 2 مسلم لیگ نون، 2 پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام فی ډلی او جماعت اسلامي یو سیټ ګټلې دي. همدارس په بلوچستان کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند 2، نیشنل پارټي 2، جمعیت العلماء اسلام فی ډلی 1 او آزاد امیدوارانو 6 څوکۍ ګټلې دي. په اسلام آباد کې 2 څوکۍ مسلم لیگ نون حمایت یافته کاندیدانو مشاهد حسین سید او اسد جنیجو ګټلې دي. د سنټ انتخاباتو وروسته په پارلیمان کې مسلم لیگ نون ګوند د غړو شمیره 3 ته رسیدلې ده. پیپلز ګوند په سنټ کې 6 غړي لري. په یوان بالا کې د آزاد امیدوارانو شمیره 12 ده. تحریک انصاف سینیټرانو شمیره 12 ته رسیدلې ده. د ایم کیو ایم 15 سینیټران پاتې شوي دي. همدارس نیشنل پارټي 15، جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن 4، پښتونخوا ملي عوامي ګوند 3، جماعت اسلامي 2، عوامي نیشنل پارټي بی ان پی ایم او مسلم لیگ فنکشنل 1 سینیټر لري. د پاکستان الیکشن کمیشن د قانون لمخي هر 3 کال وروسته د سنټ انتخابات کیږي. په داسې حال کې چې د روسیې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته تر 2.5 اونیو کم وخت پاتې دی، د روسیې ولسمشر یو وار بیا له خلکو وغوښتل چې د ده ملاتړ وکړي او یو ځل بیا به ستر بریالیتوبونه ور په برخه کړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د مسکو په یوه ستر لوبغالي کې په داسې غونډه کې وینا وکړه چې انتخاباتي کمپاین ته زیاته ورته وه. په روسیه کې به د مارچ 14 نیټه د جمهوري ریاست ټاکنې وسي. ولادیمیر پوتین له خپلو پلویانو سره د سترو بریاو ژمنه وکړه. وی ویل زه هغو کسانو ته چې د غشتلي روسیې لپاره دلته په دې لاریون کې راغونډ شوي هرکلی وایم، خو یوازې د هغو خلکو چې نن د مسکو په زړه کې دلته راټول شوي نه، بلکې زموږ د پراخ هیواد په ټولو برخو کې خپلو پلویانو ته ښه راغلاست وایم. او داسې ډیر خلک شته، شمیر یې سلګونو زره میلیونونو ته رسیږي. ولادمیر پوتین تیر کال په دسمبر کې د روسیې د ولسمشرۍ څلورمې دورې ته د ځان د کاندیدۍ اعلان وکړ، او دا د هغه د انتخاباتي کمپاین لومړۍ غونډه وه. پوتین 55 کلن دی او له 1999 میلادي کال راهیسې په روسیه کې د صدر اعظم او ولسمشر په توګه په نوبتي ډول واک چلوي. په روسیه کې د قدرت پر کړیو د هغه کلک کنټرول او د هغه د منتقدانو په وینا له ډیرو کلونو راهیسې د سیاسي مخالفانو د ځپلو لپاره د هغه شدید کمپاین په روانو ټاکنو کې د هغه په بری کې د شک ځای نه پرېږدي. رپورټونه وایي چې په مسکو کې پرون د ولادمیر پوتین خبرې د هغه هیواد دولتي مطبوعاتو په پراخ ډول خبرې کړې. ولادمیر پوتین په لوژنی کې سټډیوم کې خبرې کولې چې په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو لپاره جوړ شوی دی. روسیه به د روان میلادي کال په جون او جولای میاشتو کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو قربانی وي. ولادمیر پوتین د پنجشنبه پر ورځ خپل ولس ته په کلنۍ وینا کې ژمنه وکړه چې د خلکو د ژوند وضعیت په ښه کړي، او چارواکو ته یې امر وکړ چې د هغو روسانو شمیر باید ډیر کم کړي چې په فقر کې ژوند کوي. د رپورټونو پر اساس ولادمیر پوتین ولسته خپل کلنۍ وینا هم په میاشتو وځنډوله، او په داسې وخت کې وکړه چې د روسیې د ولسمشرۍ ټاکنو ته تر دوو اونیو کم وخت پاتې دی. پوتین د مارچ په لومړۍ نیټه ولسته په کلنۍ وینا کې د نویو اټومي وسلو د جوړولو خبره وکړه چې ناټو تړون فرانسې، جرمني، د امریکا متحدو ایالاتو او یو شمېر نورو غربي هیوادونو سخت انتقادونه ورباندې کړي دي.
اوس هم د دې خبري مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکي یو ځل بیا واورئ. د هلمند ولایت په نادالی ولسوالۍ کې عملیات چې څه موده ځنډیدلي وو بیا پیل شوي دي. د افغانستان د ښځو او ماشومانو پر ژوند جوړ شوی کارتوني فلم بریدوینر اسکار جایزې ته کاندید دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام لپاره د غوراوي په ټورنمنټ کې نن یک شنبه د سکاټلند له لوبډلې سره مخامخ کیږي. د افغانستان د مختلطو مارشل آرټس لوبغاړی عبدالعظیم بدخشي د مسابقې د پیل په لومړیو 25 ثانیو کې خپل هندۍ سیال مات کړ. په بحرین کې د سنی مسلمانانو تر واکمنۍ لاندې حکومت وایي چې د شیعه وسلوالو د یوې شبکې 114 مشکوک غړي نیولی دي، او په سلواکیا کې د یوې خبریال د قتل په تور نیول شوي مشکوک کسان خوشې شول. تاسو زموږ غږله آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو دوام کوي.
تاسو ژغ د ازادۍ پر څپو
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی برګر ملتو اشرفونه سره باندې راکم. د مهاجرونو $200 ورکول کیږي، $200 د لارې کرام نه کیږي. فائدہ د $1500 مهاجرونو رونو ته وټاکل شي، او یو یو نمبر مزکه ورکي. فخري وایي چې موږ مزکه ورکو د مهاجرینو وزیر اس کار مهاجرینو ته نه کړی، او یو نمبر بخي مهاجرینو ته نه کړل دا ورکړل. تر څو مهاجرین دې هلته دروغ وادي ورکول کیږي.
زه سید عبدالله ګوند کندهار د سرنګ کې د معروف نور سوالي هم زړه ډیر خراب ده. معروف سوالي د ځکه هغه یې نیمزره نه پوسلري، خو په معروف کې د کلینیک ترک نشته، یو د مکتب ترک نشته. دوه نو د کندهار د حکومت څخه او د کابل د مرکزي ادارې څخه مو دا غوښتنه ده. د کندهار ولایت کې حتان راولي دي. کوم خبره دا ده؟ کلینیک نشته، خلک ډېر د ستونزو سره مخ دي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه طاری محمد رسول علي ښه ولایت نه د ازادۍ راډیو د کارکوونکو نه دا غوښتنه لرم چې راتلونکي جمعه دې د ننګرهار د ننګرهار والي صاحب محترم میلمه شي، چې موږ ته خپل د ستونزو او د مشکلاتو پر اړه تباني خپل درخواستونه او خپل پایښونه او ته وړاندې کړو. سلام.
د ژوند رنگونه.
زمانه مو وسېدي
وسې تاسو ته دې څل پر غلیه
موږ دلته غلیو چې خپل ځان ته کالي اخلو.
کالي اخلي سره کمکاری اخلي
زه غورم چې ځان تا یو د خد شایسته درشي اخلم
د څه لپاره اخلي آی رسمي دفتر لپاره چیرته تاګ لپاره سره کم
او دفتر لپاره مخله نن شپه چې دی او پارتي دی زه غورم چې الته ورشم او کوشش کم خشه اخلم
څومره ګرځیدل ایپسی
کم اس دوه غنټه شوی دی چې په لغه مارکیټ زه ګرځم هغه شای چې زه غورم تر اوسه پرې نه ملو شوی نه دی
ښه سره کم شای ته ورته نه پیدا کیږي
زه یو شای غورم چې هم اقتصادي ارزان وي او کوالټي وي صحیح وي اصل وي
څنګه اوس دلته ته ګرځي اصل دې کوم شای پیدا کړل
تر اوسه پرې حاصل نه پیدا کړی ما کله چې ټول ګرځ خه کوالټي نه راولي هغه د زموږ هم پیغام دغه هم دی هغه کسان ته چې یو شای راولي کوشش کوي یو رپ قیمت راولي لیکن صحیح شای راولي
تر اوسه دې ځان ته درشي اخیستې کنه سره کوم خاوه خراب څنګه
تر اوسه پرې چې ما حاصل دې صحیح نه دی حاصل یو میاشت نرزاد کار نه دی ورکړی اول خو چې څوک دا وینځي هغه رنگ زی جنس صحیح وي هغه تر اوسه پرې پیدا شوی نه دی زه اوس ګرځم کوشش کوم چې پیدا شي
که پیدا نشي څنګه کوي
اگر پیدا نشي به مجبور کیږي ما هغه زاره شي
واغوندي
ما پلتا ورشو
دا وز موږ لمړی خبری مجله اوس بل خبری مجله احمد جعفر احمدی وړاندې کوي
تشکر از شما سارانسپ